د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن یکشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا شلمه د جون میاشتې نهمه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه دي. حسن کاظمي قومي دا څرګندونې پرون شنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وکړې.
به خاطر اینکه حجم بحران و چالش در افغانستان
سرنگه چه په افغانستان که ده بحران او ننگوانو کچه درانه ده نو ده ترکیاشته چه ده هواد لملی زرکتونو چخه او ورسره ده سیمی ده دولتونو لنیک و همکاره یو گت پورته کلی ده ده لسوهنی معنی نلک بلکی یو راندیز او ده خیرخیگن مشوره ده.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تهران پرون د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس د غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او ایران ځانګړو استازو ګډون درلود. خو د طالبانو حکومت که څه هم بلنه ترلاسه کړې وه، په دې غونډه کې ګډون نه و کړی. د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې لومړۍ غونډه د همدې هیوادونو د استازو په ګډون تېر کال په کابل کې جوړه شوې وه. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پرون د کندهار له نړیوال هوایي ډګر څخه د 1141 حاجیانو له تلو سره بشپړ سو. سږ کال سعودي عربستان افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهمیه ورکړې وه، خو چارواکو د حکومت د سهمیې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت پرون په کاپیسا کې دوه کسان د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په عامه حضر کې په درو ووهل. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د کاپیسا ولایت د حصه دوم ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم پر اساس دا کسان پرون شنبه هر یو په عامه حضر کې په 300 درو ووهل سول. په تېرې یوه اونۍ کې دا څوم وار دی چې طالبان په عامه حضر کې د بېلابېلو تورونو له کبله خلکو ته سزاوې ورکوي. د تیرې سه شمې په ورځ 43 تنه نارینه او 15 مېرمنې د سرپل په ورزشي لوبغالي کې د غلا، لیواتات او د دوی په وینا د نورو غیر اخلاقي جرایمو په خاطر په درو وهل سول. د غرض لغور او پنشیر ولایتونو څخه هم د ورته سزاګانو خبرونه رسیدلي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان، امینست انټرنیشنل او د بشري حقونو نورو سازمانونو په محضر کې خلکو ته سزا ورکول غیر انساني او زړه بوژنوونکی عمل بللی او ویلي دي چې دا کار له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل د هغه اعلان په اړه چې وایي ځواکونو یې د غزې په تړنګه کې څلور تنه اسرائیلي برمته سوي ژوندي ژغورلي غبرګون وشود. جو بایډن پرون په پاریس کې په داسل کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون یې تر څنګ وو خبرونو ته وویل
تر څو چې ټول یرغمل خپل کورونو ته ستانه نشي او اوربان ونه شي موږ به خپلې هڅې ونه درو، او دا خبره ډیره اړینه ده.
د تیر کال د اکتوبر پر ومه د اسرائیل پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 240 نور برمته سول. له دې وروسته اسرائیل د غزې په تړانګې کې حمله پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي چې تر اوسه په دغو حملو کې له 6,000 ډیر فلسطینیان وژل سوي او 3,000 نور ټپیان سوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکه مکرمې د حج په سلګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل سوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل سي. د حج پر مهال د ګڼه ګوڼې تنظیمول له عمده ستونزو ګڼل کیږي، ځکه هر کال په سلګونو زره کسان په دغو مراسمو کې برخه اخلي. تېر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1.8 میلیونه وو. یوې مرستندوی ډلې پرون شنبه وویل چې د لیبیا ساحلونو ته څیرمه یې د 1200 پناه غوښتونکو مړي ترلاسه کړي او د ایټالیا د ساحلي ساتونکو یوې کښتۍ ته یې سپارلې دي. هر کال د لامپیدوسا ټاپو له لارې په زرګونو کسان هڅه کوي چې له شمالي افریقا څخه ځانونه ایټالیا ته ورسوي.
د ځوانانو خبرونه
د درانو دوستانو سلامونه می اومنی. زینی خون که چه ځوانانو په تیر بیا افغان جنو ته د آنلاین زده کړې زمینه برابر کړې وای، لکه څنګه چې په کار ده زده کوونکي په لیک لوست کې برخه نه اخلي، د دې کار لامل څه کېدلی شي؟
آنلاین هم مصارف غواړي، کورنۍ د انټرنیټ سره لاسرسی نه لري او دومره نشي کولی چې انټرنیټ ډېر فعال کړي. زه خپله چې ونشم کولی کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده.
لز دا کلو دینجونو د لری پاتې کېدل له وجې ناهیلی هم د دې سبب شوی چې دوی آنلاین درسونو ته لږ وخت ورکړي.
په ناس طبقه کې چاغې به چرګان مثلا تر یو ځای پورې ځان ورساوه، مثال په یو لسم سم کې عادت ولسم سم په اخیری امتحانونو کې په داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پرې کړي چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې، نو دا خو هغه ټول هیلي ارمانونه تبه نه، هغه خو په اوبو باندې له اوس ولې کنه.
دغه ښوونکو چې د نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي، له ښځینه زده کوونکو څخه
هیله څه ده؟ زما هیله ده د ټول افغان ځوانانو څخه چې دی خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، په آنلاین ډول وي خپل درس ته ادامه ورکړي، یعنې له دې فرصته باید ګټه واخلي، په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
درمنه ورتونکو تقریبا لدرې کلونو را پدې خو چې کله طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لښبګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. پدې موده کې د زده کړې په برخه کې یو شمېر فعالانو او خونکو آنلاین تدریس پیل کړ. دوی وایي چې په لومړیو کې زده کوونکي ډېر وو، خو اوس ورځ تر بلې د هغو شمېر کمیږي چې د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. روزو دې ته چې ولې په آنلاین ډول د ښځینه زده کوونکو شمیر لږ شوی دی؟ د کابل اوسیدونکي حسینه په دې اکله وایي،
د افغانستان ټول نجونې ډېرې مات شو. اول دا چې دوی مکتب ته تلل، پوهنتونونه ول، درس ول، نو اوس وایي چې یعنې هېڅ زړونه یې مات دي، امیدونه یې قطع دي چې یعنې هېڅ نه و موږ ته هغه نه کوي، ځکه دوی د آنلاین درس ته ډېر زړه نه ښه کوي. ډېری استادان او ډېری هغه د آنلاین درس زمینې مساعدې کړې دي، ځکه چې دوی درس وایي د آنلاین درس لپاره ډېرې چلیکانې زړه نه ښه کوي، ځکه چې په افغانستان کې همیشه یعنی نجونې ډېرې له خوا درس ته تلل، زده کړې کوه، کوشش کوه چې پرمختګ وکړي، خو اوس چې دا پوهنتونونه بند شول، کورسونه بند شو او همداسې مکاتبې، د ټولو زړونه مات شو، امیدونه یې قطع شول. د همدې لپاره چې یعنی هغه وخت یو آینده درلوده، اوس په افغانستان کې د افغانستان نجونې آینده نه لري چې ونشم کولی کورس ته لاړ شم، درس وایم، تحصیل وکړم لکه نورو نجونو غوندې، د نورو ممالکو غوندې، اسلامي ممالکو، البته اسلامي ممالکو غوندې پیشرفت نه کوم. دا ډېر د خفګان، ما ته خپل البته د خفګان ځای ده، ځکه دا نور چې دومره پیشرفت کوي نور ممالک یې دوی سمو نیم کوشش او مرسته او حصه د انجونې دي، او پاتې د موږ مملکت انجونې ته دا به ډېره سخته، ځکه زه خپله چې ونشم کولی کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده. او ډېرې پخوا خو دولتي مکاتبې ول، افغان انجونې ډېرې رایګان کولی شو چې هلته درس ووایي، خپل زده کړې وکړي، پرمختګ وکړي، بس اوس متاسفانه چې آنلاین هم مصارف غواړي، آنلاین درس انټرنیټ غواړي. د موږ افغانستان اقتصاد خو ټول ته معلوم ده، ډېری کورنۍ د انټرنیټ سره لاسرسی نه لري او دومره نشي کولی چې انټرنیټ ډېر فعال کړي.
فضل احمد چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي برخې څخه فارغ شوی وایي، په افغانستان کې د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو ناهیلي چې له خپل راتلونکي څخه خبرې نه دي، د دې لامل کېږي چې په آنلاین زده کړو کې هم کمه برخه واخلي.
د افغانستان دغه سیاسي تحولات او د نظامونو عدلون بدلون دغه یو ډول روحي اغیز لري د انسانانو پر کړنو باندې کنه، او بیا په خاص ډول ځوانان دغه څخه ډیر زیات متاثره کیږي. ولې چې که تاسو فکر کړئ چې ځوانان تر یو ځایه پورې ځان ورسي، په خاص ډول مثلا که موږ وایو په اوناس طبقه کې چې هغې بیچارهګانې مثلا تر یو ځایه پورې ځان ورساوه، مثال په یولسم سم کې یا د دولسم سم په اخري امتحانونو کې، په داسې وخت باندې یو څوک راځي بیا پریکړه کوي چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې. نو دا خو هغه ټولې هیلې و ارمانونه چې دغه لس کاله دولس کاله یا دې بیچارهګانو تعلیم کړي دي، ځانونه ترې یو ځای رسولي دي، طبعاً هغه خو په اوبو باندې لاهو سولې کنه، او بیا دی داسې په یو نامعلوم برخلیک باندې اخته سي چې معلومیږي نه چې دا به څه محل دا ستونزه حل کیږي. بس پر کور باندې کښېنسته. یا هغه ځوانان چې د مثال په ډول دوی لوړې زده کړې کړي وي، یعنې که زه خپل مثال درکړم، زه د پوهنتون د ژبو ادبیاتو د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ کس یم، ولې متاسفانه ما ته چا هلته داسې په سترګه باندې ونه کتل چې دا کس دا دې فارغ سو د پوهنتون څخه، د ده دپاره به موږ یو ځای، یا زه چې خپله مثلا هر ځای ته تللی یم هلته هغه ځایونه ډکي، یا مثلا کار نه، یا هلته چې وګورې د خیشو د خاله ډېر دغه کېږي چې مثلا هر سړی خپل د خاله زوی ماما زوی وراره اکازوی دا کسان راولي پر وظیفو باندې دري، او بیا دغه د تعلیم سویه واغه شتم نه کتل کېږي. نو په داسې حالاتو کې چې کله د ځوانانو زړونه تعلیم څخه مات سي، بیا نو هغوی د آنلاین زده کړو دپاره هم زړه نه شکي. خو زه داسې فکر کوم چې مایوسي خو نو نه ده سر، په هر حالت کې موږ بیا هم ځوانانو ته پکار ده چې هغوی د فرصتونو څخه چې دوی ته په لاس ورځي د هغو څخه عظیمه استفاده وکړي. هر کم زده کړي چې که هغه په آنلاین ډول وي او که هغه په حضوري ډول وي، چې هغوی ته دوی لاسرسی ولري یا دوی ته زمینه مساعده سي، زما په فکر سره خو دوی دغه چانسونه باید لاسه ورنه کړي، ځکه چې کیدای سي حالات سم سي، د وطن حالات سم سي، او یا کیدای سي په نورو دغه ځایونو کې په سکالرشپونو کې په ځینو نورو پروګرامونو کې د دوی نصیبونه سوي وي، او هلته دوی لارې ومومي، او هلته د خپلو خوبونو ارمانونه چې دوی د ځان سره لري او هغه په حقیقت باندې بدل کړي.
صفت الله زاهدي چې د افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې، وایي کله چې یو ښوونکی زیار باسي او افغان نجونو ته د زده کړې اسانتیاوې برابروي، بیا دوی پرته له کوم دلیله ونډه نه اخلي، دا یې له ځان سره ظلم دی. نوموړی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان کورنۍ د دې توان هم نه لري چې د نجونو د زده کړې لپاره کډوالۍ ته مخه کړي.
که یو څوک د زده کړې زمینه ورته برابروي او دوی بیا هم زده کړه نه کوي، ځان دوی ته رسیږي، دوی به اصلا په راتلونکي له نورو زده کړو څخه هم بې برخې وي. که چیرې افغان نجونې غواړي زده کړه وکړي، تر ټولو ښه لاره دا ده چې آنلاین یا انټرنیټي زده کړې پیل سوي دي، دوی کولی سي همدا کار وکړي. او یو دا دی، که چیرې زمینه نه وي ورته برابره یا نه ورته برابرېږي، دا به په هغو بنسټونو پورې اړه لري چې هغوی د دوی د زده کړې لپاره نه دي لاس په کار سوي. هغه څوک چې اوس حاکمان دي او هغوی د افغان دولت ټولې واګې چلوي، د هغوی لپاره په کار دا ده چې تر څو پورې وکولی سي خپلو خویندو لوڼو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، او دا تر ټولو یوه ښه لاره ده. د افغانستان خلک اوس د دې توانایي نه لري چې هغوی کډه وکړي او هغوی ولاړه سي بهرنیو هیوادونو ته، خصوصا یا پاکستان ته یا ایران ته یا هم نورو هیوادونو ته، یوازې د خپل لون لپاره خپل دوستان خپلې کورنۍ او هر څه پرېږدي، او دا کار ډېرو زیاتو پیسو او ډېر څه ته اړتیا لري. نو صحیح ده، ځینې کسان به تللي وي لکه د کابل یا د جلال آباد یا د افغانستان د شمال د ځینو ولایتونو یا د جنوب ځینو سیمو اوسېدونکي به تللي وي، کډه سوي به وي، له یوې خوا به په خپله ګاونډي هیوادونو کې هلته لکه څنګه چې تاسو ویني هلته هم حالات ډېر ترنګلي دي، صحیح نه دي، خصوصا د کډوالو لپاره ځای نه لري یا یې نه ورته برابروي. په دغسې حالاتو کې هلته په بهرنیو هیوادونو کې زده کړه کول دا خپل هم یو لویه ستونزه ده. نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې خپل د افغانستان دولت یا په افغانستان کې د اوسني دولت کوم خلک چې دي، هغه په خپلو خلکو رحم وکړي او ښوونځی ورته پرانیزي، دا به تر ټولو ښه لاره.
ښاغلی صفت الله د طالبانو له نظام څخه غواړي
زه د یو افغان پایس باندې خواست کوم چې د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونو دروازې پرانیزي، او کنه یو وخت به تاسو وګورئ دغه ټولنه ټوله به یوه بدبخته وي، ځکه چې یوه کورنۍ کې چې یوه ښوونکې نه وي، یوه ډاکټره نه وي، یوه څارنواله نه وي هلته، نو کله چې په ټولنه کې د ښځو ستونزې رامنځته کېږي، څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه لاړه سي نرینه ډاکټر ته، څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه خپلې ستونزې یوې څارنوالې یوې قاضي ته یا یو نارینه قاضي ته ووایي چې زه په کورنۍ کې له دغسې ستونزو سره مخ یم تر څو پورې د هغوی دغه ستونزې حل سي. په ټول دنیا کې وګورئ، په سعودي عربستان کې د اسلام مرکز هم ګڼل کېږي، هلته وګورئ د ښځینه لپاره کوم هغه بندیزونه چې مخکې وه هغه ټول لغوه شول، او وویل چې راځئ ښځینه باید زده کړې وکړي. زه فکر کوم چې د ښځینه لپاره لکه څنګه چې تاسې په افغانستان کې د دولت د اوسني حاکمانو هغه خبرې اورئ، هغوی ویلي چې موږ په یوې طرحې کار کوو، خو ولې دا طرحه له تیرو دریو کلونو راهیسې لا نه ده جوړه شوې، او د خلکو هیلې او امیدونه هم دا دي چې د دوی د لونو خویندو پر مخ باندې د زده کړې دروازې پرانیستل سي، او هغه نجونې چې دي هغه زده کړو ته لاړې سي.
انجینر همتوال چې له دوو کلونو راپدې خوا د بېلابېلو مضمونونو آنلاین ټولګي پیل کړي، له افغان ځوانانو په تېره بیا انجونو څخه غواړي چې دوی باید په دې ټولګیو کې ګډون وکړي. د نوموړي خبرې په یوې مرکه کې اورو.
داسې مثلا موږ د ټکنالوژي په مټ باندې په کور کې ناست کولای شو درس ووایو، دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده. له دغه فرصته دوی باید ګټه پورته کړي، او دوی باید درس ووایي، او داسې د ځان د غولولو په خاطر باندې بهانې باید ونه لټوي. زموږ ځوانان په ډېرو ګروپونو کې اشتراک کوي، په هر رقم ګروپ کې دوی اشتراک کوي، خو ولې په یو درسي ګروپ کې هم فقط خپل وخت ضایع کوي، هیڅ درس ته متوجه نه دي. دا غټه عمده مشکل دلته ده. دا مشکل له دې سره رابطه لري چې موږ اصلا افغانان خپل وخت ارزښت نه ورکوي. موږ یعنې هغه د ټایم منیجمنت باندې نه پوهېږو چې مثلا موږ د خپل وخت څنګه مانج کړو، څنګه ترتیب کړو، او څنګه موږ وکولای شو له خپل وخت څخه ګټه واخلو.
بله استاد، راځو دې ته. لغه وخت نه ستاسو درس شروع کړی په آنلاین ډول باندې، ام د انګلیسي ژبې ام د نورو برخو درسونه، څومره وخت کېږي چې تاسو افغان ځوانانو ته دا درس شروع کړ، او په کوم شمېر زده کوونکي تاسو لرئ؟
ډېر زیات زده کوونکي زموږ په ګروپونو کې زیات دي. په سوونو زده کوونکي زه لرم چې زما په ګروپونو کې دي، هغه که د انګلیش برخه ده او که نورې برخې دي. خو بدبختانه چې ما مخکې دوري وکړه چې موږ دوی ته درس هم ورکوو، مګر دوی بیا هم کوشش نه کوي هغه درس کوم شکل کې باید ووایي هغه اندازه باندې کوشش نه کوي، فقط ډېر داسې سرتیری ډول باندې چې مثلاً داسې جدي نه نیسي دوی درس وایي. نو په دغه لحاظ باندې زموږ سره چې په ټیم کې نور استادان دي، هغو هم زړونه یو څه ساړه شوي دي. کنې اوس موږ دغه خپلې شبکې ته ډېر وسعت ورکړی ده. موږ مثلا د تنها د انګلیش برخه نه ده، بلکې ساینسي مضامینو برخه ده، د نجونو دپاره د الټراساؤنډ برخه ده، مثلا د قابلګي برخه ده، همدارنګه د فن بیان برخه ده، رایټنګ برخه ده، چې مثلا څنګه د یوه کولی شي خطاطي رښتیا، دغه ټول مضامین موږ شروع کړي. اما متاسفانه چې ځوانان که هغه نجونې کالکان دي علاقه نه ښیي، نو اصلا درس ته دوی پابندي نه لري، وړیا شکل باندې لا ته دوی دا درس نه وایي. کوم استادان چې له موږ سره همکاره دي، هغه هم همیشه دا خبره کوي چې دا افغان ځوانان درس نه وایي، نو لازمه نه ده چې موږ خپل وخت ضایع کړو. نو داسې مشکلات زموږ په افغاني ټولنه کې، موږ ټول ورسره لاس او ګریوان یو دې مشکلاتو سره.
استاد، تاسو زحمت وویست په آنلاین ډول مو د درسو زمینه یا د لیک لوست زمینه افغان ځوانانو ته برابر کړله، خو اوس لکه څنګه چې په کار ده دوی ګډون نه کوي. تاسو علت څه ګڼئ؟ آیا علت خو به دا نه وي چې دوی یو ډول مات سوله، دوی ښوونځی ته تلل، پوهنتون ته تلل، دا ټول یو دم په مخ باندې وتړل سول؟ اساسي علت څه کېدلی سي؟ په ارزښت نه کویږي، او که دوی هم یو ډول ناهیلي دي؟
یو خو په کل کې ناهیلي شته، موږ که هر څومره ووایو ناهیلي موجوده ده، په دې خطر باندې چې کله چې مکتبونه کورسونه پانتونونه ټول وتړل سول، نو طبعا ناهیلي انسان ته جاري، خصوصا زموږ خوندو ته ډېره ستره ناهیلي اوس ایجاد سوې ده، یا دوی ډېرې ناهیلي دي له دې ناحیې څخه. خو بیا هم یو فاکتور دا کېدای شي چې دوی ناهیلي ده، او بل فاکتور زموږ د خپلو افغان ځوانانو وخت ارزښت نه ورکول هم یو علت کېدلی شي. زموږ د ډېری درسونه په وړیا شکل باندې ولو، خو بیا هم دوی اشتراک نه کول، یعنې معنا استاد به هلته په صنف کې نارې وهلې، مثلا په ګروپ کې شاګردان چیرې دي، حتی یو چا درس ته لایک لا نه ورکول، هغو به په خپله خوله باندې به یې لایک غوښتل چې دغه زموږ چې موږ کوم درس یې رایه کوو دا درس په ګروپ کې اچوو، تاسې حداقل یو لایک ورکړئ چې موږ پوه سو چې دا موږ درس تاسې کتلی ده او که نه. نو دغه مختلف فاکتورونه دي، یو خو زموږ د ځوانانو د وخت ارزښت نه ورکول دي، او بل دغه اقتصادي مشکلات هم د دې سبب کېدلی شي چې دوی ناهیلي شي، او بل داسې مثلا په فعلي شرایطو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده نه ده، نو دوی په دې فکر کې دي چې موږ دغه درس ووایو بالاخره بیا به هم زموږ درس بې نتیجې وي. نو یعنې په درس باندې وخت مصرفول هسې دوی ته د وخت ضایع ښکارېږي. نو دغه څو فاکتورونه یا لاملونه د دې سبب ګرځي چې زموږ ځوانان ناهیلي شي او دوی له درس څخه فاصله واخلي.
تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې هم د دې لامل کېږي چې مثلا ځینې زده کوونکي به انټرنټ پیسې ونه لري، ځینې په سیمو کې چې هلته اصلا ټلیفون د دوی کار نه کوي، دغه ستونزې به په آنلاین لیک لوست کې دوی څه ډول حل کړي؟
غټ مشکل داسې ده چې زیاتره زموږ ځوانان خصوصا زموږ خویندې دغه اقتصادي مشکل سره دوی لاس او ګریوان دي. اکثریت نجونې پیسې نه لري، درآمد نه لري، یا مثلا کوم عواید نه لري، نو ځکه دوی د انټرنیټ د فعاله کولو په ارتباط باندې له غټو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا غټ علت کېدلی شي. خو که چیرې مثلا موږ داسې یو ډونر ولرو او له دوی سره مثلا کومک وسي یو مقدار چې دوی ته د انټرنیټ پیسې د خل ورکړل شي، نو شاید چې دغه ستونزه له منځه ولاړه شي او شاګردان بیرته علاقمندي وښيي. نو غټه ستونزه دغه ده چې موږ دلته زموږ خوندې له اقتصادي مشکل سره مخامخ.
استاد، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثر افغانانو اقتصادي وضعیت خراب سو، هر یو په دې فکر کې چې ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. تاسو څنګه په دې فکر کې سوئ چې افغان ځوانانو ته د لیک لوست له لارې خدمات وکړئ، دوی ته آنلاین درس پیل کړئ؟ آیا له دې لارې کوم عاید تاسو لرئ، او که دا کار د دې لپاره کوئ چې خپل ملت ته مو خدمت کړئ؟
موږ دغه کار فی سبیل الله کوو، فقط د خدای تعالی د رضا په خاطر باندې، همدارنګه خپل ملت ته، خپل هیوادوالو ته د خدمت په موخه باندې مو دا کار شروع کړی ده. موږ په دې کې هیڅ کوم عواید نه لرو، بلکې موږ له خپله جیبه مصرف لرو. حتی داسې وخت راغلی ده چې استادانو ګیله کړې ده چې مثلا موږ د انټرنیټ پیسې نه لرو، نو موږ ورسره له جیبه مرسته کړې ده، دوی ته مو انټرنیټ فعاله کړی ده تر څو دوی دغه درس ته معنا ادامه ورکړي. موږ په دې کې کوم دغه نه لرو، خو مطلب مو خاص خپل ملت ته خدمت کول دي، او د الله جل جلاله د رضا په لاس راوړل دي. نو انشاءالله چې په دغه برخو کې به بیا هم موږ خپلو هڅو ته ادامه ورکوو چې څومره چې زموږ په وس کې پوره وي، او زموږ د نور ټیم په وس کې وي، نو انشاءالله چې دا کار به موږ مخته وړو.
د افغانستان له کومو ولایتو څخه تاسو آنلاین شاګردان لرئ؟
موږ ډیری شاګردان له کابل ولایت څخه دي، له هرات څخه دي، غزنی څخه، اکثریت ولایتو څخه دي، مزار شریف، فاریاب ولایت، ډیرو ولایتو څخه موږ شاګردان لرو. اما مخکې دورې وکړه چې زموږ په صنفونو کې په 100 نفر دي، اما متاسفانه چې مختلف علتونه او فاکتورونه دي چې دوی له درس څخه فاصله اخیستې ده، او داسې زیات متوجه نه دي.
هغه ځوانان چې همدا اوس د تاسې غږ اوري او غواړي په دې درسي ګروپونو کې دوی شامل سي، څنګه به تاسو آدرس پیدا کی، څنګه به د تاسو د لیک لوست لړۍ ته درګټ شي؟
نو زموږ د ګروپونو خو ځانته لینکونه سته، لینکونه موجود دي، نو دوی کولی شي چې موږ سره د واټساپ لینک باندې یا د ټلیګرام په لینک باندې له موږ سره دوی وصل شي، تر څو موږ دغه لړۍ کې دوی ځان سره ملګري کړو.
واتساپ به څنګه پیدا کی؟ دغه لینکونه دی واتساپ، ټلیګرام به دوی څنګه پیدا کی؟
دا خپل لینکونه په نورو ګروپونو کې نشر کوو، لغه طریقه له موږ سره ځوانان وصل کیږي. موږ خو د واتساپ ماشاءالله سي واتساپ ټلیګرام ډیر پیشرفت کړی دی، نو ډیر زیات ګروپونه ایجاد شوي دي، نو موږ سي د خپل ګروپونو لینکونه هلته نشر کوو، بیا لغه طریقه له موږ سره ډیر زیات ځوانان وسلیږي او د خپل درس ته ادامه ورکوي.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې څه کول پکار دي دغه ځوانان چې د واټساپ لنک سره شته، شمیره سره شته او دوی تاسو سره اټ سوي دي او جیل مګر اوس علاقه نه ښیي، دغه ته تاسو څه ویل لرئ؟ د ښوونکي په صفات دوی څه ډول خپل وخت نه استفاده وکړي؟
زما ویل دی ته دا دی، زما هیله دا ده چې دوی باید خپل وخت ته متوجه شي او د خپل وخت له هرې دقیقې ثانیې او ساعت څخه باید په پوره ډول باندې استفاده وکړي. د دې پر ځای چې مثلا دوی په سوشل میډیا کې ګرځي، یا مثلا په فیسبوک کې او یا مثلا په نورو سوشل میډیا برخو کې خپل وخت ضایع کوي، زما نظر دا ده که تر هغه دی په دغسې درسي ګروپونو کې ځان ناټ کړي او له هغه ګروپو څخه به انشاءالله دوی ډېره استفاده وکړي او خپل وخت ته. تر هر څه مهمه خبر ټایم منیجمنت دی، یا د وخت منیجمنت کول دي، یا د وخت اداره کول دي په صحیح ډول باندې. نو دا ډېره مهمه خبر ده، تر څو چې زموږ ځوانان ځان ته هدف تعین نه کړي او خپل وخت مدیریت نه کړي، تر هغه وخته دوی هدف ته نه شي رسېدی. او زما هیله دا ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دی د خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، د ځان دپاره معنا په علمي کچه باندې خپل ځان نه لوړ کړي، تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
بله استاد، که څه هم آنلاین لیک لوست هم بې ګټې نه دی، له دې چې دوی ټوله ورځ بېکاره ناست دي، خپل ځان تر یو ځایه پورې رسولی سي، خو پخوا کې دوی د پوهنتون د ښوونځي غوښتونکي دي. تاسو به حاکم نظام ته څه ویل ولرئ چې د ځوانانو په مخ، د تنکې ځوانانو پر مخ نور ښوونځي خلاص کړي او پوهنتونونو دروازې پرانیستي، په دې هکله به تاسو څه ووایئ؟
د پانتون او د مکتب د دروازو پرانستل له حاکم نظام څخه د ټولو افغانانو هیله ده، او دا په بار بار باندې په هر رسنۍ کې دا ویل سوي دي چې پانتونونه او مکتبونه باید د ټولو افغان ځوانانو مخ باندې خلاص شي. نو بیا هم زموږ هم همدا غوښتنه ده چې حاکم نظام باید په دې کې غور وکړي په دې موضوع باندې، او هر څومره چې زر کېږي دغه پانتون او د مکتبو دروازې د افغان ځوانانو مخ پرانیزي، تر څو ځوانان وکولای شي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د افغانستان آبادېدل بدون له تعلیم څخه زما په نظر ناشونی کار ده. دې ته باید زموږ فعلي نظام هم متوجه شي او په دې برخه کې له افغان ملت سره همکاري هم مرسته وکړي.
بله، په آخر کې که دا راته وایي چې یو شمېر ځوانان آنلاین زده کړو سره هم علاقه نه ښیي، مکتب هم بنده، پوهنتون هم بنده، دغه وخت چې تېرېږي دا به بېرته دوی جبران کړلی سي؟
نو دا به ډېره ناممکنه خبر وي چې دوی د خپل وخت جبران کړلی شي، په دې خاطر چې وخت هغه ستر نعمت ده چې د الله له طرفه موږ ته راکړل سوی ده، او د هغه په ضایع کولو سره موږ د ژوند راتلونکي فرصتونه له لاسه ورکوو. نو د وخت جبرانېدل زما په نظر یو ناممکنه کار ده. نو باید ځوانان دې ته متوجه شي چې سر له اوسه ځان ته هدف تعین کړي او خپل وخت مدیریت کړي او له خپل وخت څخه معقوله ګټه واخلي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
ځوان د څوک چې ګولې اورغه سوکی چی گولی اور دے دخپل نکاو دبا باپر کلی دے حدیرا کی دے خلوان پرات دے سوکی پرون سوکی پاپا گشتلی دوان دا سوکی چی گولی اور دے ریل وشتی جنازه را پاتید مر کی چھو کلی کورا کستی پشنو جل کو باندھے دو تو نگر دے وانا خبر سوے خبل اور کستی دفتائی تا پار جوانا مورا وقت دفل بابا پور میں نسر اور رونا دورا رہ دے دا ابھی پگیس کے وبھی نی کرم او ماشم کو بنا جانا سوچے چھ گولے اور چه بیا داس و زیده لی دسکی دفی اغلو چونو تا گلو نیراوڑی دفم لسان دوست دی شوی کچه بیا تنونو تا گلو نیراوڑی بلا جی واقلم میرا نیا جوانا مور چل داد خونیانو جالی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا پریدا مور چل داد خونیانو جالی دستاد پلاستاد تبر خاتلان داد رخ دنو لطمارانو تولی ساد شادی دلی مانو درنا پتا باب یو باندی نسری جی داد پردیو پرکا سولوی سوی ساپس ویچلو وینو نمڑی دی پریزد چیس لکی دا قدرت لی ونیان پا بے گنا وینو خیرن لا سونا
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې مې خبريږي. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوه شو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریډیک سیستم اوف د الیمنتس وایي. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په هکله پوه شو چې د عناصر موډرن پیریډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساینس پوه لخوا چې ډیمیټري مندلیف نومېدی د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف تا په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصرو دوري جدول کې چې تر یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندۍ په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کېږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوې اټومي نمبر، یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کېږي. د عناصر دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونو څخه عبارت دي چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي، دا یو مایل خط کتار دی، دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټلویډ په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دي. هم دا په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دي هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډي بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه دا هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. تنسلون د الکترونی جوړښت دی، وایي چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترون لري چې د مندلی د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرونو الکترونی د انرژي شکته سیوي نیولې شکته یې نیولې دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سر دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوي او فرعي سوي یو الکترون لري، نو پاول په تالې کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم د اتبدې ترتیب سره چې په شکل کې لیدل کېږي دا سپور بیتال کې تک شوی دی. وایي دلته د فرعي انرژي سویې کینې خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویې د الکترونونو شمېر د هغې پور بیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نورو عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه، د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربون چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځه او شپږ الکترونونه له هم د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو ته ځای نیولې دي، چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکه جهت شکل سره ټکر دي، کله چې دوه اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خانی ډکې کړي دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړښت اته د فلورین دانا او د نیون دا لس دي چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړښت یې ښودل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ایل مشبو کوشه، یعنی د ایل شل لري، له نیون څخه وروسته عنصر سوډیم دي چې د مندلیف د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي. د الکترونی جوړښت یې لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پر یو درې اس دوه چې پور بیتالونه کې په دې ترتیب سره شوده سو دي.
خون کی د عناصرو د درس په دوام مکتا د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ، او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د یولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او ښوونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. ښوونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د ذراتو حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو د ذراتو خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنایټ چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې کې انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې کې مهي خوا تنفس وکړي. د عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي، مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذرات ورڅخه تیریږي او غټ ذرات ورڅخه تیرېدلی نشي. د بېلګې په ډول د حیواناتو انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي، یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس پردې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموټر دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي. چې معادله عبارت ده پی زر پی بی مسئله کیږي ان زر پی آر زر پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټر دستګاه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کېښودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي، دا رنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونو کې کېښودل شي په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموتیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه ټیک یا کښته د بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دا رنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وي نو خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دي او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. دا هم د مرکبونو درس.
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونه د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چالکوي سیستمونه مشبو او یا یوه برخه غیر مشبو ده. لړکې کپل په خپل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوو کې مهم فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو له همدې کارونه بل د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي، نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کرئیز مرکبات په لیپاتیک الکلوي او اروماتیک کې هایدروکاربونونو توکې توپیر کیږي. الیپاتیک کرئیز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کرئیز الکان یا سایکلو الکان، کرئیز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کرئیز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کرئیز الکان وایي څه شي دي؟ کرئیز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په څیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې سی ان ایچ 2 ان دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کرئیز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګ سایکلوهیپټان او چدای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له سي ان ایچ دوه ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوهیپټان او همدارنګه یې تعامل لري. سایکلو الکان د کړي د کاربون اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربون اټومونو لري، آی ډي نورمال کړي یې د پنځو څخه تر اوو پورې د کاربون اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي یې د اته څخه تر ټولو څخه پورې د کاربون اټومونو لري، چې غټې کړي یې بیا د دولس څخه زیات کاربون اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا بیا د ان الکان درې زولي سطحي جوړښت لري او د کاربون اټومونه په یو متصل عضلا مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپېته درجې ده. د سایکلو پروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګسواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه د سایکلو پروپان ځانګړتیا وایي چې سایکلو پروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درته چې درجه سانتیګریډ دی، من په درو دیش درجه سانتیګریډ دی او د کوي به هو شکون کې مواد په توګه استعمالي جو په کیمیاوي ځانګړتیا کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابت کړي چې ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوه هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبوه هایدروکاربونونه الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصالي دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپله د کاربون او هایدروجن غیر مشبوه مشبوه مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د سي ان دوه ایچ ان دوه سی ان ایچ دوه ان دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري د عمومي ډول د کینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باید سره ځي چې د دوه ګونې اړیکې د کاربون د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې د زیټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنه د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنځیر چې دوه ګونې اړیکه لري نشانې شي، بیا دا اوس زنځیر باید د هغې خوا نه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونې اړیکه ورته نږدې وي چې دا اوس زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونې اړیکه ممکن د کوچني عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شودنه لیدلای سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونې اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی د اړوند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادی لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مشبوع مرکباتو مهمې پکې یا الکنین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپلو اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کفې نږدې یو شان وي نو د ایشیدو تکیه سره نږدې وي لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر پنځه او یا زیات وي مایعات دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشیدو ټکي ډېر سره ایل سیر نږدې او یو بل ته ورته وي لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم او همدارنګ د دې جوړښت لیدل کېږي چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي نه ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي. الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیې څخه د پروپولای څخه څنګه لاسته راځي او که څنګه کې کوچني الکین د الکانون د تجزیې څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ ساکټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او همدا د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونې اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادیږي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کېږي. کومولر چې ډبل بانډ سي کنجکټیا چې فارمولې عبارت دي ل ایچ ایچ ټو سي دوه ګونې اړیکه د کاربون همدارنګه دوه ګونې اړیکه د کاربون سي ایچ ټو او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ سي همدارنګه ایزولیټډ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونې اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو مشهودنه د ډاینونو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربون اټومو د شمېر له مخې تعینیږي او د مرکب د نوم د مخې لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډایمیټال، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شدن او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننی درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننی درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونيسي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننی درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
که تا تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
لاری کاندی دوی خخکاری گی پاکو جامو کی دای خبره پکی تابو کی زمالا سنا توڑ پا گر گرو دیر سودا اکڑما دا دوی خبرو چه بی سوادا تواری چه دا بباد که خطواری چه دا بباد که خطواری لکلی لری دغر گرگوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پگاڑا سپلے میں پری یوان دوڑا سپلے میں پری یوان دوڑا سپلے میں پری یوان دوڑا